پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د لومړي کلین غونډه نن د حکومتي مشرانو تر څنګ د سیاسي اپوزیسیون او ګڼو سیاسي ډلو د استازو په ګډون د لویې جرګې په تالار کې منزل کیږي. د کرکټ د شپږیزې د لړۍ فاینل لوبه هم پیل شوې ده. دې لوبې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې زما رایه زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو 19 پروګرام هم خپریږي، خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پیلو روانه ده. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي دغه هیواد ته له داخلېدو منع کړ. د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. محمد اشرف غنی دا خبره شیبه مخکې په کابل کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رزاق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یوه غږ له هیواد او زړورو سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راسي.
د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق تیر کال د ولسي جرګې تر انتخاباتو دوې ورځې مخکې د تلیا میزان پر شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډه په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرني ځواکونو ځینې لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل سو. د کندهار ولایت دغه وژل سوي امنیه قمندان له کلونو په دې ولایت کې د مخالفانو ډیری حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه درلوده. د پرسن اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په یوه لامه کې د جنرال رزاق وژنه یوه ضایعه ګڼلې ده. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. د شپږیزه لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د وزیرزی مساینه کاتالانو ډله د پرانګان بندې امیر شمارانو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کولا شپږیزه پایلوبې ته ډیر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بندې امیر شمارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په دریو منډو ماتې ورکړه. سیالۍ د تلی پر 15مه پیل سوي چې په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرائیه رئیس نن ویلي چې سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه شول سو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر ته کښته سي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون سوی دی. بټلر ویلي چې ورته ویل سوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوعه لیست کې نوم شامل دی. د خبریانو د خوندیتوب کمیټې اجرائیه رئیس جویل سایمون د سټیفن بټلر اخراج ګنګسوونکی اقدام او د هغو کسانو پر مخ یوه څپېړه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په سوچ کې دي. سایمون په یوه اعلامیه کې ویلي په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې قطر تا پرواز وکړي. د پاکستان چارواکو سم د لاسه د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزي لومړۍ ورځ په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پرېکړې پرته پای ته ورسوله. فرانسه او دوه نور هیوادونه وایي د بالکان د لویدیځ هیوادونو له په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره لازم چمتووالی نه لري. د فنلند صدر اعظم انتی رینی نن سهار وویل پایلې ته نه یو رسېدلي او هیله من یو چې پر یوه توافق د صلاح کېدو امکان موجود وي. د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو د دویمې او وروستۍ ورځې په درشل کې په دې ټولنې کې د البانیا او شمالي مقدونیا پر غړیتوب بحثونه لا هم ګونګ ښکاري. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل سو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې 144 د ارمنستان په پلوي رائے ورکړه. پرون ارمنستان او پولند هغه دوه هیوادونه و چې په سری ډول د اړتیا وړ رائے واخیستې. څو د ختیځ اروپا په شورا کې دوه نوي څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونتوني چې دغه هدف ته ځان ورسوي. د ختیځ اروپا د سیمې شورا 144 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، دا اقدام شی چې نړیوال ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې. انډونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبی کوریا د آسیا پاسیفیک په حوزه کې څلور څوکۍ خپل کړي دي، خو عراق د څوکۍ په ګټلو کې پاتې راغلی دی.
ل پی او سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د جنرال عبدالرزاق تلین غونډه د لوی جرګې په تالار کې د دولتي چارواکو او د اپوزیسیون د استازو په ګډون روانه ده. ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې په خپله وینا کې جنرال رازق د افغانستان رښتینی بچی اوباله.
جنرال عبدالرزاق له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید سو.
په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند د زړه بوږنوونکي حالت په اړه اندېښنه ښیي.
ګڼو ستو سره مخ کې هغه صحي بخش دی او هغه د څښاک اوبه دي او هغه د تعلیم بخش کوچیانو سره ستونزې لري او ورسره لاسو ګرېوان دي.
د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه د بند امیر او مس عینک د لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په یو قضیه کې په نړیوال تور لیست کې شامل شوی او په بل قضیه کې به نن برخلیک معلوم شي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د جنرال عبدالرزاق تلین غونډه د لوی جرګې په تالار کې روانه ده. په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د حکومت چارواکي او همداراز د اپوزیسیون استازی ګډون لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیا ساپۍ د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. ناجیې، ولسمشر اشرف غنی خپله وینا واوروله. نور ویناوال هم وو که یوازې ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې وینا کوي، او د ولسمشر غنی یا د دغې ټولې غونډې عمومي پیغام د جنرال عبدالرزاق د تلین په مناسبت څه وو؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، تاسې هم یادونه وکړه. په دغه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر یو شمېر نوماندانو، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جنرال عبدالرزاق کورنۍ، په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو د چارواکو د ګډون سربیره د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی. شیبه مخکې افغان ولسمشر هم وینا وکړه. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې ویل چې جنرال عبدالرزاق اسکزی د دښمنانو د یوې لویې دسې ښکار شو. نوموړي وړاندې وویل،
جنرال عبدالرزاق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید سو. مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه په ټاکنو او سولې متمرکزه وویل چې امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ امنیت خوندي کړي. همدارنګه د سولې په برخه کې وویل چې سوله د ټولو غوښتنه ده او حکومت به د سولې د ټینګښت لپاره پوره هڅه کوي. ښاغلی غنی د سولې په برخه کې داسې وویل،
اوزار گرامی، مردم و دولت افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت است و با تمام تلاش ها به هدف رسیدن به صلح متحد است. صلح همیشه اولویت من به حیث رئیس جمهور کشور بوده است. صلح خواست اصلی مردم ماست و حکومت افغانستان به تحقق آن متحد است.
دا غونډه اوس هم روانه ده. دا محل د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وینا کوي. د یادونې ده چې د کندهار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د ولسي جرګې له انتخاباتو دو ورځې مخکې د میزان په 26مه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نومان عبدالجبار قهرمان هم د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې وژل شوی و. د کندهار ولایت دغه وژل شوی امنیه قمندان له تېرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډېری حملې شنډې کړې وې. له دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي و چې د دې پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعاوې رد کړې دي. کو چې د جنرال عبدالرزاق د وژنې د قضیه تحقیقاتو په تړاو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو تر دې د کورنۍ چارو وزارت زموږ اړیکې نه دي ځواب کړي. بل تکل سي
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ناجی ساپی په راپور کې مو واوریدل چې د جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین غونډه همدا شیبه د لوی جرګې په تالار کې په کابل کې روانه ده. او ولسمشر اشرف غنی وینا کړې ده او نور ویناوال به هم خپلې ویناوې واوروي. جنرال عبدالرزاق د افغانستان د وروستیو شلو کلونو له هغو مشهورو څیرې څخه و چې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه وسلواله حمله کې پنخ شو او مړینې په افغانستان کې خورا زیات خبرګونونه هم د عامو خلکو لخوا او هم د سیاسي تنظیمونو او ډلو لخوا وپارول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو نور موضوعات ته، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې او ورشوګانې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د کوچیانو د لومړنیو حقونو د تامین زمینه برابره کړي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک میسون په بلخ ولایت کې د کوچانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له دولت څخه غواړي چې دغه قشر ته د لومړنیو حقونو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچیان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي او په تېرو 18 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچیان شته، خو نه لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او نه یې هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شوې ده. عبیدی وایي چې کوچیان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدمتونو د نه ترلاسه کولو تر څنګ د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري.
پټول بل فلایټ چې موږ کوچان لپاره یو تیار کلینیک لرو چې هغه ټول ولسوالۍ ته رسیدګي نشي کولای.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون وایي چې په بل فلایټ کې کوچان په ډېر ناوړه وضعیت کې اوسېږي او سره لدی چې د هغوی مالسرونه د سیمایي زورواکو لخوا غصب شوی دي، کبو دوی لسیزی کی چې کوچانو ته د دولت لوري د هواد د نورات باو په نسبت پیوسترګه نه کتل کیږي. په شمازون کې د بشر حقوقو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحیح خدمتونه په وخت وړاندې شي، او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړي سر کې ځای ولري. سامی په دې اړه وویل:
زمینه ایرانی اقدامات سیجی رایگان است که مهیا بسازه و در این حال زمینه آموزش و پرورش
است. به بلخ که کوچان وای چه در اطلون که جمع لپار پا چهار بولک چمتال دولت آباد کشنده خلوم بلخ او شلگر ولسوالیوی که خپلو څارویو ته د الوفۍ له کموالي سره مخ دي، او تیر کال هم د الوفۍ د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200,000 څاروي تلف شول. د بلخ د کوچانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدی له مرستندوی بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ورته مرستې برابرې کړي. د کوچانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 20,000 کوچان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروف دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری. نن د شپگیز د کرکټ د شپگیز د لړۍ پایلوبه همداسې به روانه ده. دا پایلوبه د مسایناک او بند امیر د لوبډلو ترمنځ ده. د مسایناک د لوبډلې مشر محمد نبی دی، او راشد خان د بند امیر د لوبډلې مشر دی. دا لوبه همداسې به د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په همدې سټډیوم کې دی. اکرام صاحب، لوبه کوم ځای ته رسېدلې؟ فاینل لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ؟
منډ جوړولو بلنه ورکړه، بیٹنگ کوي او بالنگ کوي، تر دې دمه پاو پای ته رسیدلی دي. د بنجامین دوه لوبغاړي مهمې وکټې چې یو راشد خان او بل هم جاوید احمدي چې تر ډېره پرې حساب کې دوی سړېدلي دي. د مونډ شمیر له اویا او اوښتې دی لوبه لا جریان لري. لکه څنګه چې تاسو وویل، وړاندې دا لوبه د کابل د افغانستان د کرکټ بورډ په لوبغالي کې روانه ده. ډېر زیات مینوال د تنې خلاف، ډېر زیات مینوال نن د دې پایلوبې لیدلو ته راغلي دي چې شمېر زرګونه ته رسېږي. په لومړي ځل باندې تکل صاحب د کرکټ بورډ په دې لوبغالي کې د ښځو مینوالو، د مېرمنو ګډون، د نجونو ګډون د پام وړ دی. د دې لوبې لیدلو ته راغلي دي او لوبه له نږدې نه ننداره کوي او د خپلې خوښې لوبډله تشویقوي. دا د شپږیزي لیگ پړاو دی چې نن یې پایلو به تر سره کېږي. له دې نه وړاندې بېلابېلو وختونو کې په بېلابېلو کلونو کې سپین نور چې دوه ځل سپینغر د دې سیالیو پایلو به ګټلې، یو ځل مسایناک، یو ځل هم بند امیر، او یو ځل د کابل بازانو. تکل سے لوبغاړو باندې بحث کو کاته هم تاسو وړاندې د دواړو لوبډلو لوبډل مشران اوریدونکو ته په اړه تاسو معلومات ورکړل. د مسایناک لوبډل مشر محمد نبی، افغانستان د ملي لوبډل پخوانی لوبډل مشر، او همداشان د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان چې اوس د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډل مشري هم کوي، دا لوبډل مشران دي. د دې تر څنګ په بند امیر کې د افغانستان د ملي لوبډلې بل ښه لوبغاړی مجیب الرحمن زدران، همداشان جاوید احمدی، نجات مسعود، فرید ملک، ناصر جمال، او تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ لوبغاړي لوبیږي چې په ټوله کې ویل کېدلی شي چې بالینګ او بیټنګ دواړه تقریبا په لیول باندې برابر دي، او یو د یوې ښې لوبډلې اطلاق کېدلی شي. مسایناک کې د افغانستان ملي لوبډلې تیز توپ اچونکي یمین احمدزی او نوین الحق، دغشان شرف الدین اشرف او د افغانستان د ویلو ډلې اوسنه وکټ کیپر رحمت الله ګربز هم لوبیږي، نورعلی هم د دغه لوبډلې برخه ده، احسان جنت او فضل نزه چې د کورنی کرکټ ټولو کې وړ لوبغاړی دی. دا لوبډلم یعنی تر پایلو به چر رسیدلی واقعا لوبډله ده او د دې شی لوبډلې اطلاق دی باندې کېدای شي دغه لوبه به ډېره زیاته جالبه وي، تر پایه به مینوال د دې لوبې نه ډېر زیات فند واخلي. جالبه به په دې وي چې دواړه لوبغاړي د افغانستان د کورنی کرکټ او د افغانستان د ملي لوبډلې د 19 کلنو لوبډلو پکې لوبیږي. نور لوبل په دې سیالیو کې لوبېدلې سپینغار بوس دا شر د کابل بازان او د بل لوبډله چې سروا د امونه هنګادري په لومړي او دویم پړاو کې وو تر سلیو نه بهر شو. تېره ورځ په یوه جالبه لوبه کې بندي امیر کې فاینل ته وو پایلو کې پوسلو کابل بازان ته په یوه جالبه لوبه کې ماته ورکړه. کته هم بندي امیر 215 هدف په شلو ورونو کې چې شپږیزې د سیالیو تر ټولو لوړې منډې وي دا هدف ټکنه خو کابل بازانو تقریبا 221 منډې ورته وکړې خو په څلورو منډو باندې دا سیالي وبایلله. نو لوبه روان ده، لوبې تازه جزئیات ورکو، دوی سره به تازه جزئیات شریکو، مینوال زیات راغلي دي. او بله مهمه مسله دا ده چې د کابل هوا نن باراني نو خیز ده، نو که باران چېرته د دې لوبې د جمعې لمانځنه وروسته کېږي د ډوډۍ وقفه به وي او همداشان د جمعې د لمانځه وقفه به وي، نو که باران چېرته ونه شي نو دا لوبه به په ډېر ښه شکل باندې روانه وي.
او دا شېبه چې موږ تاسو خبرې وکړې آخري اکرام صاحب آخري سکور هم راته ووایه او بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
او زه ګراوند لدې ته بس نه راوځم، مال د ډېر زیات شور د مینوالو لګ را بیرون سو، نو د شپې زه د اپډیټ سکور په اړه د سیمه معلومات نه لرم، خو شاید اته ورونه نه اورونه په پای ته رسیدلی یو اور به بل شو شوی وي بابا دا نوی 15 نوی کی وی روسیا اټکل کوم خود دقیق لری
تیر از تمنه
بیرونی مثال د دې زیات شور
مونږ به اوریدونکو ته د همدې خبرونه کې د همدې لوبي ورستای حال هم ورکړو. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرامو د افغانستان د کرکټ بورډ له سټډیوم نه د شپږیزې د لړۍ د پایلوبي ورستای حال راکو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د یوې نړیوالې ډلې سیمه ایز مشر ته اجازه ورنکړه چې د هیواد ته ولاړ شي. له بلې خوا نن ټاکل شوی چې معلومیږي به چې پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر په تور لیست کې شاملیږي او که به یوازې له څاره ووځي. دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي او د نور تفصیل لپاره دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، اول دا راته ووایه لطفا چې پاکستان په کوم تور لیست کې او په څه دلیل شامل شوی؟
ټاکل صاحب مننه. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې په څه خاطر د البته اوله پوښتنه خو ستاسو دا ده چې پاکستان په څه خاطر د نړیوالو ژورنالیستانو له لوري د دوی یو مهم چارواکی خپل خاورې ته نه ده پریښی چې د هیواد ته ننوځي په دې خاطر له اعتراضونو سره مخامخ شوی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د آسیایي همغږۍ د کمیټې اجرایی رئیس سټیفن باتلر غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي خو پاکستان اجازه ورنه کړه. د مطبوعاتو د ازادۍ د دې نړیوالې ډلې اجرایی رئیس سټیفن باتلر سره لدې چې د پاکستان ویزه درلودله خو د پاکستان د لاهور له هوایي ډګره بیرته امریکا ته ولېږل شو. باتلر وویل د ته د لاهور په نړیوال هوایي ډګر کې وویل شول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ممنوع الدخول کسانو په لیست کې شامل کړی دی، یعنی په تور لیست کې دی. د هوایي ډګر چارواکو د باتلر پاسپورټ زد کړه او هغه مجبور کړ چې بیرته الوتکې ته وخیشي او د قطر دوحې ته روان شي.
بله، او دلیل د پاکستان حکومت خودلای
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې دا کار کړی. خو د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ډلې مشر جیول سیمن وایي پاکستانی چارواکي په دې اړه بشپړه توضیح باید ورکړي. دا هم ویل که پاکستان آزادو مطبوعاتو ته ژمن وي باید د دې قضیې شفافه پلټنه وکړي.
بله، او د بل مسله کرا واخلو، پاکستان د پیسو د سپینولو یا د پیسو د منځلو په خاطر د مالی څارنې د کاري ډلې لخوا په خړ لیست کې مخکې شامل شوی و او ټاکل شوی و چې نن د دې هیواد په اړه مهمه پریکړه وشي. دا پریکړه په کوم پړاو کې ده اوس؟
پاکستان د دې په تمه دی څو پوشي چې آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه دي. د مالی څار دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپله 15 ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوی دی چې دا اداره نن پریکړه وکوي چې اسلام آباد د څارنې له لیست څخه وباسي او یا د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. دا دوه هیوادونه لمخ کې څخه په تور لیست کې شامل دي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست یې شامل کړ، څو پر اسلام آباد فشار راوړي چې تروریستي ډلو سره خپل ملاتړ بس کړي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او دوه سیمه ییزې ادارې یا موسسې غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل وي. نو پاکستان له مخکې څخه له ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی د پانګونې په برخه کې. نن به معلومه شي چې تور لیست پاکستان لویږي او کنه. که چیرته پاکستان تور لیست ولوېدو نو له دې نظره خصوصا په پاکستان کې د پانګونې له نظره به مشکلات خورا زیات شي.
ډیر زیاته مننه عصمت څاروان. قدر من اوریدونکو، په د عصمت څاروان زما د همکار په راپور کې مو په پاکستان کې د دوو روانو پرمختګونو په اړه جزئیات واورېدل. له یوې خوا د پاکستان حکومت د مطبوعاتو د دفاع یوې نړیوالې ډلې استازي ته اجازه نه ده ورکړې چې د هیواد ته ولاړ شي، او له بلې خوا نن ټاکل شوی چې دا به معلومیږي چې آیا پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر یا په دې چاره کې د پاتې راتلو له کبله نړیوال تور لوست لویږي او کنه. په ننګرهار کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشټوالي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 100 کاله پوره شول. د ازادي راډیو خبریال په همدې پلمه د ننګرهار مطبعې ته ورغلی.
دا د سلکلنی دولتي مطبعې لنه څخه یوازې د دوه ماشينونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پری کوي. د دغو ماشينونو دوه تنه کارکونکي وایي
دولتي مطبعې کارګر یم. دا د کټنګ ماشين دی، تقریبا 20 کال برابرې ان شاء الله 20 کال به بالکل ماشينو خو د کار نه دی هم چاپ ماشينو خو زمو بالکل د کار وته
په دنه پای ماشينو کې یو وای ماشین فال ده څنګه نیمه فال ده کله پلاس باندې کاغذ ورته نشته کله په لاره باندې برق باندې چې دا ډېر په مشکلات سره موږ د مطبعې سره له کومه کښې سره مطبعې مشکلات خلاصې.
امان الله له زلمیتوب په همدې مطبعه کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د اوسپنې له یو تورې کلمې او له کلمو جملې جوړې دي. امان الله د تیر او اوسني وخت په اړه وایي
عرفچنی کې خو دوی د حروف واسطه باندې کار کوله چې عرفچنی کې مشکل کارم، خو بیا هم د ورځې 2000 اخبار چې د چاپ نه وته او سبا یې ته بځې توضیح ته ماته وو. اوس اخبار کم شوی دی، ستر دغې نه چې کار کمپیوټري دی، د کمپیوټر نه وځي ماشینونه کمپیوټري دی، بیا هم اخبار تعداد کم دی.
په 1983 لمریز کال کې عربانو د حرمینو شریفینو په نوم کمپیوټري مطبعه دولتي مطبعې ته حواله کړه چې همدې سره د حروف چینی له زاړه دوده راووته، په کمپیوټري او عصري وسایلو سنبال شو. خو د ولسمشر کرزي د واکمنۍ پر مهال لاریون کوونکو وسوځوله او ماشینونه له کاره ولوېدل. په ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤول عزت الله زواب ازادي راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
د ازادۍ دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده، اوس یې زړه ماشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلې دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوې، هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی، او زمون کارکون کی چې دی د ژوند له خطر سره مخ ته.
خلک وای د ننګرهار د دولتي مطبی په څیر اکثره دولتي تصدی د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمیر مسولینو د شراکت په وجه پټه په ولاړې دي، او د دې پرځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي د کارونو د نشټوالي په وجه په حکومت تاوان دي. خاغلی ځواب وای خصوصي مطبوعو کې ځکه یو شمیر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کیږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد